تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. د خبري غړي دا او تاسو په کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې واورئ. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو له انسا اجمل څخه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په کراچۍ کې د جیو ټلویزیون خبريال علي عمران سید لا درکښ شوې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د بلوچستان چارواکو له ایرپورټه بیرته ګرځولې او د کرغستان چارواکي وایي ټاکل شوی چې ولسمشریز انتخابات د جنوري په 10 وکړي. د خبرونو تفصیل د جیو ټلویزیون خبريال علي عمران سید په کراچۍ کې لا درکښ شوې دي. د جیو ټلویزیون تر مخه علي عمران بیګا مسخوتن د وو اتو بجو ترمنس له کوره ووته او کورنۍ ته د بیرته ورتللو ویلي وو، خو د څو ګنټو تېرېدو وروسته هم کورته ولاړ. د جیو ټلویزیون انتظامیه وایي د کراچۍ پولیس چارواکي د عمران د لا درکښ کېدو نه خبر کړی دي او کورنۍ هم رپورټ په سچل تاڼۍ کې کړی دی. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اخیستی دی. د ناکارونه پیسو د سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې پاکستان له ترهګرۍ د مالي مرستو پر ضد د کاري پلان په ټولو ویشتو نکاتو عمل نه دی کړی، نو ځکه یې د راتلونکي کال تر فروری پورې په خړ لیست کې ساتي. د پیرس میشته ادارې اف ای ټی ایف پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې په ویشتو نکاتو کې په یوویشتو د پاکستان د کارکردګۍ یادونه وکړه. ادارې ویلي چې د کاري پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه اف ای ټی ایف له پاکستانه په کلکه غوښتنه کوي چې د وره پوری دی زر تر زر د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل وکړي. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر محسن داوړ کویټ ته د ورتلو پر مهال د بلوچستان چارواکو له ایرپورټه بیرته راګرځولې دي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل په دې کار د خفګان شریکولو سره په ټویټر لیکلي چې محسن داوړ له ایرپورټه د وتلو لپاره ادربل شوی او له میلمنو سره داسې چلند باید ونه شي. نوموړي لیکلي د دې پیښې غندنه کوي او هیله ده چې حکومت به محسن داوړ ته په جلسه کې د برخې اخیستو اجازه ورکړي. محسن داوړ د ستمبر په سلورم هم د بلوچستان د یو شمېر ضلعو دورې کولو لپاره د کویټې هوایي ډګر ته له رسېدو وروسته نیول شوي وو، خو چارواکو دغه نیونه رد کړې وه. ویلي وو چې داوړ یې د امنیتي ګواښونو له وجې له ایرپورټه بهر نه پرېښودې. ویل کېږي چې محسن داوړ په کویټه کې د اپوزیشن یولس ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په سبانه غونډه کې د ګډون لپاره روان و، بلخو د بلوچستان حکومت وایي د امنیتي ګواښونو له وجې باید پی ډی ایم دا غونډه وځنډوي. په شمالي وزیرستان کې د ایدک او بوراخیلو ترمنس د سمکه او د خدیمه چخیلو ترمنس د بجلی د رسد په سر د لانچې له وجې د قبیلو د خپلو غوښتنو لپاره لپرون راهیسي د بنو میرامشا لوی لارې تړلې ده. د میرامشا اوسیدونکي سید ایوب خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د لارې تړل کېدو له وجې خلک په کچه لارو نورو سیمو ته سفر کوي او له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې د دې قبیلو ترمنس تنازع ختم کړي. په پاکستان کې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر د ادارې په هیواد کې د کووېډ 19 د کیسونو په شمېر کې په اضافي اندېښنې څرګندې کړې دي. پرون په اسلام آباد کې د این سی او سی غونې پر مهال د صحت چارواکو لخوا د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال ویلي شوي وو چې په ملک کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې په 500 مروسم زیاتوالی راغلی دی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 850 نوي پیښې رپورټ شوي او نور دولس کسان ته مړه شوي دي. نن د پولیو یا ګزړ ناروغۍ مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سر کال د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو له منځه وړل دي. د پنجاب حکومت د اکتوبر په 26 یعنی د ګل د ورځې نه د پولیو سید شپږ ورځنی کمپین پیلوي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې شمېرې ښایي چې په 2019 کال کې په دې هیواد کې 120 ماشومان ګزړ وهلي وو. او د کرغستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن د رسنیو اداره وایي چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د جنوري په 10 ولسمشریز انتخابات شي. د ادارې د اکتوبر په 26 په بیان کې ویلي چې دا پریکړه په بشکک کې د انتخاباتي کمیشن په غونډه کې شوې ده. د اعلان د سونیو هغه سیاسي کړکېچ وروسته شوی چې له وجې د کرغستان حکومت لري شو او ولسمشر سورن بای جن بیکوف استعفا ته اړ شو. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې انسا اجمل وړاندې کول. د پاکستان د جیو نومي ټلویزیون د کراچۍ خبریال علي عمران سید له پرون راسي له درکه سوې دي. په نړۍ کې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان به تر هغه وخته په خړ لیست کې وساتي چې ټول شرایط یې نه وي منلي. د اقتصادي چارو یو کارپو وای
مونږ آلریډي یو اکنامکس چې کوم دی نو میلټ ډاون لکه زموږ په ملک کې روان دی، او که مونږ باندې خدای مکه کله سینکشنز ولګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب شي.
د شمالي وزیرستان دوه کمیلو د خپلو ستونزو د هواري لپاره له پرون راهیسې د بنو او میرانشاه ترمنځ لاره تړلې ده. یو ځای کس وایي
میژ دته نه پوهېږي چې آیا داغه هغه زیړ ایف سی آر دا کچری میژ مر شوی وي، ضلع جوړه شوی وي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت میرمنو له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې د دایمي سولې لپاره دی اور بند وکړي.
نننی راټولیدنه مو په افغان حکومت او طالبانو باندې غږ دی چې د سولې په وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي او یو داسې توافق ته سره ورسیږي چې د باور فضا رامنځته شي، اعتماد سازي وسي د دواړو لورو ترمنځ.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د جیو ټلویزیون خبریال علي عمران سید په کراچۍ کې له درکه سوې دي. د جیو ټلویزیون تر مخه علي عمران د اکتوبر پر 23 مخفتن له درکه سوې دي. د پاکستان د خبریالانو اتحاد دی وایي کنن د خبریال پیدا نسو نو له سبب احتجاج پیل کړي. حکومتي چارواکو د دې پیښې غندنه کړي او وایي چې په دې اړه پلټنې کوي چې هغه چا وړی، چیرې وړی او ولې وړی دی. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د بشری حقوقو او د بیان د ازادۍ تنظیمونو په پاکستانی حکومت غږ کړی چې د اکتوبر په 23 د کراچۍ نه د دادرکه شوي خبریال درک دی ولګوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل ټویټر پاڼه خپور شوي بیان کې ویلي چې د پاکستانی شخصي ټلویزیون چینل خبریال علي عمران له پرونه د کراچۍ نه لا درک دی او ویره کیږي چې هغه د خپلې دندې له وجې په زوره لا درک کړل شوی دی. سازمان په چارواکو غږ کړی چې په سم توګه دې د هغه د ځای ځایګي په اړه معلومات په ډاګه کړي چې هغه چرته دی. د اکتوبر په 23 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پی ایف یو جی مشر شهزاد عبدالفکار وویل چې د علي عمران تختول نیخ په نیغه د صحافت په ازادۍ ضربه ده.
غلط کار شوی دی. دا خو علي عمران چې دوی پورته کړی دی او فیملی د پاره ګرد کمیونټي د پاره یو لوی تشویش خبره دی. ډېر دفعه دی غم او غصه دی زموږ په خلک کې. موږ دا ګورو چې ماښام پورې به ښه ډیولپمنټ کېږي که نه. اوس دا د غم احتجاج کوي او نن احتجاج هم شروع دی. کراچی کې اوس کوي احتجاج کوي. پارلیمنټ مخته ځي چې احتجاج دغه دی. او تر هغه نه اوس بیا د دې احتجاج به ډېر زیات به دغه اوسي، ډېر زیات به دا ده ګټه ملک کېږي.
په کراچۍ کې د جیو ټلویزیون د دې خبریال علي عمران پاړه تیر شپه په ډومبي ځل د هغه میرمنې رسنو ته وویل چې علي عمران د اکتوبر په 23 ماښام 9 بجې له کوره بغیر د ټلیفون او ګاډي نږدې د ډوډو دکان ته د ماشومانو لپاره ډوډۍ اخیستوله وتی و، خو کور ته واپس نه دی راغلی. د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ د تنظیمونو ترڅنګ د پاکستان یو شمېر سیاستوالانو هم د علي عمران د بازیابۍ غوښتنه کړې. د اکتوبر په 23 په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن مسلم لیگ ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز شریف وویل چې د تختونو سره خبریالانو ته د رښتیا ویلو سزا ورکول کیږي.
داسې خلک تختول او هغوی ته د حق او رښتیا خبرې کولو سزا ورکولو سره هیواد نور بدنامیږي. دا ډېره غلطه خبره ده او دا روایت باید ختم کړل شي.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په خپل یو بیان کې د علي عمران په لادرکۍ سخت غبرګون ښودلی دی. دې سره سره د سند صوبې وزیر اعلی، ګورنر، وفاقی وزیر اطلاعات او یو شمیر نورو اپوزیشن او حکومتي چارواکو د علي عمران په لادرکۍ اندېښنې ښودلي. خو په ټولنیز میډیا ګڼ شمیر خلکو او یو شمیر پاکستانی خبریالانو د علي عمران د تختونې تر شا په مبینه توګه د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو ته اشاره کړې. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پوسټ په مطبوعاتي څانګه کې یو لوړ پوړي پوځي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د علي عمران په لادرکه کې لاس لرل رد کړي. د کراچۍ د پولیسو ویان دی شادیه جهان د اکتوبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د علی عمران د لادرکۍ اف آی آر د ناسرګند کسانو پر ضد درج کړل شوی او پلټنې یې پیل کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
مشال ریڈیو تا غوژیست. پاکستان به د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې تر څو میاشتو پاتې وي. دغه پاریس میشته اداره پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې دې نتیجې ته رسېدلې چې د راتلونکي کال تر فروری پورې به پاکستان د دې ادارې په خړ لیست کې شامل وي او دې ادارې وخت ورکړی چې تر هغه وخته دې پاکستان د اکشن پلان له مخې پر 8 نکاتو په پوره توګه عمل وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې پلان 20 نکتو باندې د پام وړ پرمختګ کړی او پر باقی پاتې شپږو یې کار روان کړی دی. ملیحه میرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشته ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 13 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړي چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشته ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته وویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به ځمکني حقایق معلومول وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډېر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 21 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه اوزنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر حماده زر پرون د اکتوبر په 13 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د ایف ای ٹی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ایف ای ٹی ایف په د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 23% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر 15 د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. ایف ای ٹی ایف په 1999 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي او اوس مهال یې مشري چین کوي. ایف ای ٹی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرې د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. ایف ای ٹی ایف د روان کال د فروری 21 په یو بیان کې ویلو چې پاکستان، البانیا، بهامس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، گانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکاراګوا، پاناما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوی په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 13 د ایف ای ٹی ایف مشر وویل چې آئسلینڈ او منګولیا له خړ لیسټه وستلې دي. د ایف ای ٹی ایف په تور لیست کې یوازې 2 هیوادونه شمالي کوریا او ایران شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ په هم دي موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار ګولایاز په دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو له کارپور ډاکټر سمت سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په دې خړ لیست کې د پاکستان پاتې کېدو او تر فروری میاشتې د مهلت څه معنا ده. هغه وایي
مونږه الریډی یو اکنامکس چې کوم دی نو مل ډاون لکه زموږ په ملک روان دی او که مونږ باندې خدای مکا کله سینکشنز ولګېدل نو بیا به چې کوم دی زمونږ د ملک حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب شي. نو د دین علاوه ما ته غټه بله مسله نه ښکاري چې تام باندې نور فردر چې کوم دی سینکشنز ولګي.
ډاکټر سمت صاحب په دې کې دا یو پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا کچري پاکستان د فروری میاشت پورې دغه شپږ نکات عملی نه کړل نو دوی به بیا مخکې دوی به څه پریکړه کوي؟ خو پاکستان دا وایي چې موږ په د اف ای ټی ایف چې کوم اکشن پلان دی په هغې باندې ښه پوره دا چې کوم دوی وایي چې موږ پرې عمل کړی دی نو د پاکستان اقداماتو ته څنګه ګورئ تاسې؟
زه خو ورته ګورم چې کوم خاص کر چې کوم نه منی لانډرینګ حوالے سره اقدامات دي کنه نو په دې باندې دوی خپل پروګرام شروع کړی دی او سټیټ بینک چې کوم دی نو په هغې باندې هم کار روان دی. زما خپل اندازه دا ده کنه چې وره لکه یو شی هغه ویکی نو سلولی ان ګریجولی ته چې کوم دی هغه سمای کنه نو اقدامات تا خو چې کوم زما په خیال ریکوایرمنت کو چې ایک دم سمره دی غواړي تا ته راځي کې نو هغه شانته نه خو یو طرف ته یو پازیټیو ډایرکشن باندې دی روان دی ضرور.
پاکستان به اوس ډاکټر سمت صاحب پاکستان به اوس د دې شپږو نکاتو عملی کولو لپاره نور کوم داسې اقدامات دي چې هغه به پورته کوي؟
په دې شپږو باندې فردر چې کوم دی نو سټریکنس پکار دی. مثال کې طور په چې په منی لانډرینګ لکه مو سره حواله باندې دا هونډای باندې دا یو ترانزیکشن شروع دی یا سټیټ بینک چې کوم دی ریسنټلی یو د بار خلکو لپاره یو اکاونټ هم کولاو کړی دی نو څومره چې کوم ترانسپیرنسي ده کنه دا روړې نور راوستل پکار دي. څومره دا ترانسپیر
په دې حالاتو کې او په دې موجوده حالاتو کې د دین راوتو لپاره معیشت ښه کولو لپاره پاکستان ته پکار څه دي او بیا په ځانګړي توګه د اف ای ټی ایف چې کوم د خړ لیست دی چې اوس د راتلونکي 2020 کال د فروری میاشت کې به بیا چې کوم مهلت ورکړل شوی دی نو پاکستان د کوم کوم داسې اقدامات دي چې پکار؟
زمونږ د بد مرغه مسله دا چې یو کنسیسټنت اوسه پورې زمونږ د اکسپورت پالیسی ملکی نشته نو ټریډ زمونږ د ملک یو غټه مسله ده. بیا د ټریډ سره چې کوم دی تړلې بلا خبرې دي. مثال کې طور ته تا ته یو حواله درکړم موږ ریسنټلی یو سټډي کړې ده پاکستان چې کوم افغانستان سره زمونږ ټریډ دی په چمن بارډر باندې دلته په تورخم بارډر باندې نو دې ته ګولایاس ته موږ بزنس کراسینګ پوینټس وایو. دې کاسټ چې کوم دی کنه ټایم کاسټ او منی وایز کاسټ دا په ټول کیریک ریجن کې ایکسپټ افغانستان نه دا ټول نه هایست دی. مسله سره چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیږم نو ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډېر زیات راځي. بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورټ کې نو د دې وجه زموږ کمپټیشن چې کوم دی په دې ریجن کې لکه ایون انډیا سره زموږ کمپټیشن چې پرستو روان دی. زموږ لپاره چې کوم بنیادی د ترانسفرنسي اقدامات دي د شپږ نکات چې کوم دی فروری پورې دا لازمي دي چې خو دې ته تاسو چې صرف د اکنامکس په انګل سره وګورئ دلته تاسو لکه د پولیټیکل انګل سره هم ګورئ چې لکه مختلف دې حوالو سره په کوم په دې باندې خبره کېدی شي چې پولیټیکل کوم فیکټر دي چې هغه هم د کوم دی اف ای ټی ایف مسله جوړی دی شي. ایون دو که تلک ډېر امپروومنت وکړي هم خو زموږ چې کوم ملکونو سره زمان دادا دا چې ترکی ایران او ملایشیا او پاکستان له ووټ ورکړي درې ملکونو ووټ جی لازمی چې ته بلیک لیست ته لاړ نشي نو اوس نیم خبر دي چې سعودي ووټ ورکړي پاکستان لګ نه ورکړي دا ټول خبرې دي ډېر لازمی چې ستا د ملک سره فارن افیر چې کوم دی د منستری تعلقات څنګه دي هغه جی هم ستا اف ای ټی ایف ډیټرمن کوي نو دا خبرو ته هم چې کتل غواړي یو پولیټیکل انګل سره او اکنامیک خو جی بالکل لازمی دی.
تاسو زما غله مشال ریډیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان دوه قبیلو د خپل غشتنو لپاره د بنو امیران شاه ترمنځ لار لپرون راځي تړلې ده. ځای خلکو اجدوی له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. چارواکي وایي چې دوی د دې مسلې د خبرو اترو لارې د هواري حادثه کوي کونه سونو دوی پوینه بیا به قانوني کاروایی کوي. عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان میرام شاه اوسیدون کې سدایوب خان وایي چې د بنو میرام شاه سړک کامونو د ځمکه تنازع د حل په لړ کې بند کړي. خلق ډیر په مشکله پلګاډو کې په کچالارو سفر کړي. که خیبر پښتونخوا سره زم شوي نو قانون ولې نه عملي کیږي؟
اکثر چې سمیش کوسی او چې چا کومي تا نظر وشي بدای روډ بان کو او روډ داسې بان کو چې یو غنټه یا نیما غنټه یا د احتجاج په تور نه بلکې پورې زورزه بندوي دې ورځ نه دا روډ باندې او خلک ته ډېر سخت تکلیف تا بیمارونو ته تکلیف تا چا چې ډاکټرونو سره نمبر دی تاریخي نه دی هغه ته تکلیف تا په کچالي یاره شه په غرې شه په لګاډه شه بیمارونو سره وی ډېر سخت شوی دا میژ دته نه پېږي چې یا داغه اغا زیډ اف سی آر دا کچری میژ مرشوی وی ضلع جوړ شوی وی په چار دو چې حکومت ضلعی انتظامیہ پولیس خپل کارکردگی وشي او دا روډ کلاو کو.
د شمالي وزیرستان سبزو او فروټو تاجرانو مشر حاجی عبدالله خان وای چې تجارت تړل شوی لوډګاډي په سړکونو ولاړ دی. انتظامیہ او پولیس باید خپل کردار ولوبوي
او د روډ بندول تجار ته نقصان دا عوام ته تکلیف تا اس میں خپل د سبزی د فروټ گاډي د تارون په شوې لوړ ویټول او مارکیټ ته نو ورا سد نن بیا روډ باندې کنا نمیش دا غشتنه د حکومت نه چې مهرباني دا وکړه د مسالې حال دا وبوسی روډینا دا کولاو کو قانون شتا او چې کی ما دغه نه اسو ولادو اسو لا کاغر خو نه د اسو ولادو.
نمیر علی اوسیدون کې سید جمال وای چې ټولو لس دستونزو سره مخ شوه حیران دی چې قانون عملداری ولې نشته.
نن چې موږ کوم صورت حال ویني مزید د پیچنې طرف څخه دغه حالات راوون دی ویلې چې موږ خلک ډېرې چارې اکثر په باندې او په کوهاټ او په پېښور باندې ډېر ضرورت دي خلک لګیا دي ودرسان یک منځای جرګه خو هغه ډېر کردار پولیس او انتظامیه ته په چارې پلاسې یو عام کردار او رول ادا دغه نامښ خو اف سی آر قانوني نه وي په دې چې یو داسې مشکله او چرتله چې خلک روډ ته کلا وتل جو انتظامیه پارا کا چرتله د خورې په بنیاد باندې وي دغه خلک ته دغه قومي نه جرم نا کول دبا او کول اگرور تو خل نشل چګیدل می خوټر تو قوات وی چیرا می مرجر شولې په چار خدا وا چې تنظیمي حرکت سره غلی وایو قانون نشته د سره دې سره دافي نشته په چار دا چې دغه استعمال کړی وای چې سیمره کومینه ټول د لوی استرونه سره مخ مخ.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وای چې د پرونه تنظیمي چارواکي او پولیس د غلطه لګیا دي ځای مشرانو جرګې هم کارولې اها ساکړی چې د خبرو د لارې ستونزه حل کړي سړک خلاص کړل شي. میر علی د کوبرا خلو ترمنز د ځمکه په سر شخړه او خدیمه چې خلو ترمنز د بجلی ترسیل په سر جنجال د کالونو روان دي چې وخت په وخت پکې د اوتمنځایو جرګې شوي. حکومت هم د ځمکه جنجال ختمولو لپاره دواړه فریقینو ته خپل خپل جایداد په ګوته کړي خو لا هم دوی سره په متفق شوي نه دي او د دې د حل لپاره بیا سړکونه بند شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست.
د خبر پښتونخوا د سواد ضلع وکیلانو د صوبای حکومت لخوا د مقدمو په اړه په ځینو قوانینو کې د بدلون پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. وکیلان وایي له وړاندې له مقدمې په عدالتونو کې د ځنډ ښکار دي، نو د دوی په وینا له نوي قوانینو سره به لا مشکلات ډېر سي. د وکیلانو احتجاج خلک هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي چې په عدالتونو کې مقدمې روانې دي. بل پلوه حکومتي چارواکي وایي چې دوی به پر دې قوانینو له سره غور کوي. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع سواد بار اسوسیشن تر 1400 نه زیات وکیلان د اکتوبر 18 نیټې نه په احتجاج دي او عدالتونو کې مقدمو ته نه ورځي. په دغه لړ کې سیدو شریف سواد بار روم کې ګڼ شمېر وکیلانو باقاعده احتجاجي مظاهره وکړه او د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنې کړې چې درې میاشتې وړاندې د صوبایي اسمبلی نه منظور شوي بعض قوانین دوی ته قبول نه دي. احتجاج کې شریک د سواد بار پخوانی صدر اصغر خان وکیل وایي چې نوي قوانین کې بعض اختیارات د لاندې عدالتونو نه اغستې شوي چې ورسره عام ولس ته مشکل جوړیږي.
چترال نه د باجوړ نه د بشام نه او د توتالی نه به یو سړی د سیول کورټ د فیصلې خلاف راځي او دلته په های کورټ کې به اپیل کوي. په خپل ډیسټریکټ کې به اپیل نشي کولای. دوه کسه ججان صاحبان بناستي هغه به مطلب لکه د دې فیصله کوي بجای د دې چې دی و کی خه خبره داده چې په ډیسټریکټ لیول باندې خپل سیشن جج او خپل ډیسټریکټ جج دغه فیصله کوي. دغه شانتي په نورو خبرو کې لکه سیول کیس بکیږي د یو سیول جج سره پاغه کی قدرخاص راشي دغه فیصله به بل سیول جج کوي. دا عوامو سره زیاتې دي، ظلم دی، خلک په دې خبره دومره اویر نه دي، خبر نه دي. ځکه مونږ د احتجاج کوو چې دا ترامیم دی واپس واغستې شي. دا د خلکو سره بې انصافي ده.
د سواد بار اسوسیشن مشر عنایت الله اډوکیټ په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې دوی به تر هغه پورې احتجاج جاری ساتي تر کومه چې د وکیلانو غوښتنې پوره کړی شوي نه وي.
په دې کې د صوبایي حکومت سره بار بار رابطه شوې دي او د بار کونسل یو نماینده کمیټه جوړه شوې ده او د نماینده کمیټې په دغه بیا سفارشات مرتب کړي دي او هغه سفارشات صوبایي حکومت ته لیږل شوي دي او د هغه د سټانسو چې دا ترامیم چې دا به مونږ کنسیډر کوو په اسمبلی کې بیټیبل کوو خو دا یو کنسیډریبل ټایم نه پس و پوری هغه ترامیم چې دی هغه اسمبلی کې پیش نه کړی شو او هغه یو عوام دوست او د دغه خلاف ترامیم دي. هغه په وجه باندې دغه په ضد باندې نن د سواد بار وکیلانو د خیبر پښتونخوا بار کونسل د هدایاتو مطابق هړتال کړی دی او یو وکیل هم عدالت ته نه دی پیش شوی. د ټولو عدالتونو بایکاټ دی.
د سواد سیدو شریف په 1400 او نورو تحصیلونو کې تر 1400 پورې عدالتونو کې د وکیلانو د احتجاج د ولې مقدمې د ځنډ ښکار دي. سیدو شریف عدالتونو کې د بونیر څخه تعلق لرونکي اکبر خان وایي چې دوه واره مې مقدمه کې سکر روي نه ده شوی.
تقریبا د دویم تاریخ ته راځم د وکیلانو ورته دي 2000 روپۍ مې د خرچه برچو شي او غریب سړی یم د کار روزګار مې څوک نشته او سچی جو په تاریخ باندې ورګل ته چیراشم د وکیلانو ورته دي او سکر نه کیږي د قشن بینو واپس لاړ شم اوس چې بل تاریخ راکو بل تاریخ چې راځم نو کې دي شي هغه تاریخ باندې د وکیلانو ورته دي او د غریب عوام چې د سفر کیږي سور نقصان چې د غریب عوام کیږي او د حکومت په دې باندې دغه نه کوي چې اکشن واخلي.
د سواد بار روم مشر عنایت الله وایي چې دوی احتجاج د عام ولس لپاره دی. بلخوا حکومتي چارواکي بیا بیا رسنو ته ویلي چې په نوي منظور شوي قوانین به یو ځل بیا په صوبایي اسمبلی کې بحث کول شي او د وکیلانو په غوښتنو پکې بدلون کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. نو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو پر ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی سي او هم دغه سي تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن هم په خپل موبایلونو کې اچولای سي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
مشال ریڈیو تغوار جاست پا پرستنخواہ کی دا مازیگر پینزنی میں بجی سوی دی انیسا اجمل دا خبرون لنڈیز براندی کوی
جیو ٹیلی ویژن خبریال علی عمران سید په کراچۍ کې لا درکه شوې ده. جیو ٹیلی ویژن تر مخه علی عمران بیګام اسوتن د وو اتو بجو ترمنځ له کوره ووت او کورنۍ ته د بیرته ورتلو ویلي وو، خو د څو غنټو تیرې دروسته هم کورته لا نړو. د سیم وزیر اعلی د پیښې نوټس اغست دي. د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې پاکستان د ترګرې د مالي مرستو پر ضد د ایکشن پلان په ټولو ویشتو نکاتو عمل نه دی کړی، نو ځکه یې د راتلونکي کال تر فروری پورې په خړ لیست کې ساتي. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون شورینې تحریک یو مشر محسن داوړ د بلوچستان چارواکو له ایرپورټه بیرته راګرځولې دي. ویل کېږي چې محسن داوړ په کوټه کې د اپوزیشن یولس قومونو اتحاد پی ډی ایم په سبانۍ غونډه کې د ګډون لپاره روان وو. په شمالي وزیرستان کې د ایدک او برخیلو ترمنځ د سمکې او د خدي مچخیلو ترمنځ د بجلی د رسد په سر د لانجې له وجې د قبیلو د خپلو غوښتنو لپاره له پرون راهیسې د بنو میرامشا لویه لاره تړلې ده. ځایي خلک وایي چې د دې له وجې یو شمېر مشکلات لري. په پاکستان کې نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر ادارې په هیواد کې د کووډ 19 د کیسونو په شمېر کې په اضافي اندېښنې څرګندې کړې دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 8 کیسونه ریپورټ شوي دي. او د کرغستان په د انتخاباتو مرکزي کمیشن د رسنیو اداره وایي چې ټاکل شوي د راتلونکي کال د جنوري په 10 ولسمشریز انتخابات شي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. اوسم د نړیوالو موضوعاتو پر لور، د آذربایجاني او نسلي ارمنیایي ځواکونو ترمنځ پرون د اکتوبر پر 23 په ناګرنو کراباغ او شاوخوا سیمو کې په داسې حال کې نښتې روان وي چې په واشنگټن کې د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو او د ارمنیا او آذربایجان د لوړپوړو سفارتکارانو ترمنځ ملاقاتونه شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د باندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همداراز د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک د لیتر سیوري لاندې د دواړو خواوو ترمنځ هر اړخیزې خبرې مهمې وبللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانسه او روسیه د منسک د لیګډ ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1990 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د نګورنه قرباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د مزګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د نګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. د دا هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. اوس هم تاسو یو بلې موضوع ته رپورټ را اړوم چې پام را اړوم. افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د بوسنیا په میرال کیم کې د صحت مرکز ته د پاکستان او افغانستان داسې ګڼ کډوال ورغلي چې وایي دوی د بوسنیا څخه کروشیا ته د اوړېدو پر وخت وهل شوي دي. په دغو کې د ګڼو پناه غوښتونکو پر بندنونو د وهلو نښې دي. په بوسنیا کې چارواکو ویلي دوی په دې اړه معلومات کوي او د ژوبل کډوالو د صحت مرکز ته د لیږلو هڅې کوي. فرخند اسد په دې اړه رپورټ لري.
دا هغه پاکستانی او افغان پناه غوښتونکي دي چې د بوسنا په ښارګوټي کې روانه اونۍ د کرویشیا د پولیسو پر ضد شعارونه ورکوي. دوی وایي د کرویشیا پولیسو وهلي او ناوړه چلند یې ورسره کړی. د اکتوبر د 12 نیټې نه د بوسنیا او هرزګوینا په شمال مغربي سیمه اولیکا کلاودوت ساکي د صحت په مرکز کې د هغو 150 کډوالو درملنه روانه ده چې وایي د بوسنیا نه کرویشیا ته د اوړېدو پر وخت کرویشیایي پولیسو وهلي. د دغه صحت مرکز کارکونکي وایي د 2018 کال وروسته دا په لومړي وار کډوال په وهلو ژوبل شوي دي. ډاکټر مصطفی حوزیچ چې د میرال په کډوالو کیمپ کې کار کوي د آزاد اروپا بلکان سانګې سره په خبرو کې وایي په دا وروستیو کې ورته ډیر داسې کډوال ورغلل چې پر ملا، پښو او د بدن پر نورو ځایونو یې د وهلو سخت نشانونه دي او داسې معلومیږي چې دوی پر اوسپنه او یا پر کومبل سخت سیز وهل شوي دي. په دغو کډوالو کې یو د پاکستان عدنان اکرم هم دی. عدنان آزاد اروپا راډیو سره په خبرو کې وویل
مین پرابلم ویل کروشیا پولیس ایا ام ان شاء الله ګوینګ ټو
اصلي ستونزه د کروشیا پولیس دی. زبا یو مشت اوروستا بیا زم زه غوښتنه کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک جوبل شوی په سترګو او سر وهل شوی جوبل شوی دی. دا څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشړل شوي. د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې غواړم چې له کډوالو سره د دې ناوړه چلند مخه ونیسي.
د پاکستان یو بل پناه غوښتونکي محمد وای هغه د تیر زیارت په ورځ ولیکا کلاودوت ساته بیرته ستون شو. محمد یو ځل بیا کوشش وکړ چې د کرویشیا پر پوله واوړي خو ناکام شو. محمد وای 15 ورځې بغیر له خوراک تیرې کړې او په دې کوشش کې وو چې پر پوله واوړي خو د کرویشیا پولیسو ونیو او بوسنیا ته یې ولیکو. محمد اوس په میرال کیمپ کې دی. وای پر بدن یې د پولیسو د وهلو نشانونه دي. هم په میرال کیمپ کې د پاکستان یو بل کډوال عدنان اکرم آزاد اروپا راډیو ته وویل دی به بیا کوشش کوي چې د کرویشیا پر پوله واوړي.
زه به یوه اونۍ وروسته له ملګرو سره بیا ځم. د کرویشیا پولیس د کډوالو سره بد چلند کوي. له دوی نه پیسې، موبایل فونونه او نور سامانونه اخیستل شوي دي. پولیس دغه بیرته کډوالو ته نه ورکوي. دوی پر ښځو او ماشومانو هم وهل کړي دي. دا پولیسو رویه سمه نه ده او دغه لویه مسله ده.
د بشري حقوقو ادارې وایي پر دغه پوله کډوال زیاتره وخت همداسې پر مشکل اوړي. فاروق هم له پاکستان راغلی او له محمد سره د کرویشیا پولې اوړېدو هڅه کړې خو هغه هم په خپل دغه هڅه کې لا نه دی بریالی شوی. د اکتوبر پر شلمه د پاکستان او افغانستان د کډوالو یوې ډلې چې په کې شپږویشت کسان وو د بوسنیا د پولیسو یو ځایي مرکز ته ورغلل. په دغو کې یو پاکستانی کډوال چې په زیات ژوبل حالت کې وو هم شامل وو. دغه ته د کرویشیا د پولیسو خلاف نارې وهلې. بلخوا د بوسنیا د داخلي چارو وزارت ویان علي سنجیدت سي ازادي اروپا راډیو ته ویل په دغو کې د یو پاکستانی کډوال حالت نازک دی. هغه زیات زخمونه لري او نور معمولي ژوبل دي. بلخوا د اکتوبر پر 28 په بوسنیا هرزګوینا کې د ډینش کډوالو کونسل مشر نیکولا بی ازادي اروپا راډیو ته ویلي دغه پناه غوښتونکي په ژوبل حالت کې موندل شوي. نوموړی وایي د دوی ادارې د دغو کډوالو په اړه ټول معلومات راټول کړي دي. دوی ډېر په بېرحمۍ وهل شوي. د دوی نه پیسې او نور سامانونه اخیستل شوي او په دغو کې دوی د دوو داسې کسانو په اړه هم معلومات راټول کړي دي چې پرې مبینه جنسي تشدد شوی دی. بلخوا په زګرب کې د پی سټډیز په نوم یو مرکز وایي په کرویشیا کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د کډوالو د وهلو ټکولو پیښې کیږي. له دوی سره د پناه غوښتونکو په زرګونه داسې شواهد شته چې پکې پر دوی تشدد شوی دی خو تر اوسه پر دغه پوله د کرویشیایي پولیسو د رویې په اړه څه پلټنې نه دي شوي. بلخوا د کرویشیا د داخلي چارو وزیر داور بیزونوویچ دغه تورونه رد کړي چې ګینې د دوی پولیسو پر کډوالو تشدد کړی دی. کرویشیایي چارواکو ویلي کډوالو نه خو ورسره رابطه کړې او نه ورته د کومې غیر سرکاري ادارې لخوا په دې اړه رابطه شوي خو دوی د داخله چارو وزارت ته دغه پیښې د پلټنو ویلي.
د افغانستان په ننګرهار کې یو شمیر ټولنیزې فعالې میرمنې د ننګرهار ولایتي شورا مخته ورټولې شوې وې او د افغان حکومت او طالبانو له استازو یې د تلپاتې سولې لپاره د اوربند غوښتنه کوله. دوی په دواړو غاړو ژغ کړی چې د ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې د سولې قرباني نه کړي. په دې اړه نور تفصیل بز محمد عابد راکوي.
دا غږونه د هغو ټولنیزو فعالو میرمنو دي چې د اکتوبر په 24 نیټه د ننګرهار ولایتي شورا مخته ورټولې شوې وي او له افغان دولت او طالب استازو یې د تلپاتې سولې لپاره د اوربند غوښتنه کوله. په دې موقع ټولنیزې فعالې مقدسی احمدزی په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې اوربند وکړي او داسې سوله وکړي چې د ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې پکې وساتل شي.
نننۍ راټولېدنه مو په افغان حکومت او طالبانو باندې غږ دی چې د سولې په وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي او یو داسې توافق ته سره ورسیږي چې د باور فضا رامنځته شي، اعتماد سازي وسي د دواړو لورو ترمنځ، افغان وژنه دې بنده کړي، جنګ دې بس کړي او یو دایمي اوربند ته د لاره هواره کړي. د ښځو هغه لاسته راوړنې چې په تیرو نونسو کلونو کې لرلې هغه وساتل شي.
یو ځوانه فعال نجلۍ وایي په جنګونو کې ډېره قرباني میرمن ورکوي. افغان دولت او طالب استازو ته پکار ده چې د کندو او یتیمانو په خاطر اوربند تغاړي کې دي او تلپاتې سولې وکړي.
نو مې بيبي کوچي ده حکومت او طالبان دي دواړه خواکيني او د سولې په اړه د خبرې وکړي. کندې او رندې یتیمان چې به سرپرست پاتې سوي دي د غوی لپاره د دایمي اوربند کې که اخوا دي او کدي خوا دي ټول بيګنا مسلمانان وجل کېږي په دغه جګړه کې. نو افغانان دې ته تګي دي چې سولې کې ژوند وکړي.
د زرغونی په نوم یو کونډه چې د خپلو یتیمانو ماشومانو سرپرستی ورتر غاړه ده تمه لري چې له دې وروسته یې اولادونه په سوله کې ژوند او تعلیم وکړي.
زه خپل کونډه یم، یتیمان بچی مې پاتې دي، په جنگ کې ما خپل خاوند دی لاس ور کړی. طالبان دیم کینې مونږ ورونه دي، حکومت دیم کینې مونږ ورونه دي او سوله دی وکي مونږ سوله غواړی، مونږ سولي وږي تګیو. د مونږ ډیر غټ دی زړه ارمان ده چې سوله راشي او مونږ په سوله کې ژوند وکړو، مونږ بچي خوشاله سي، مونږ بچي تعلیم وکي.
د سپتمبر په 14 نیټه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان مذاکراتي ټیم او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره د خبرو د ایجنډا طرز العمل بحثونه پیل شوي، لا هم د ځینو اختلافي مسایلو پر سر د ایجنډا په طرز العمل جوړولو نه دي بریالي شوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست او سم تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو. جو خوست ولته د اسماعیل خیلو په اړه یو ریپورت لرو. ځای خلک مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د صحت په برخه کې له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کړې چې حکومتي چارواکي باید د دوی دغه ستونزې هوارې کړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل په دې اړه نور حال راکوي.
د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په لری پرته سیمه دلپوری او میټاخان او پیراخیلو کې خلک وایي چې لګانو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. یاد خلکو لپاره چې په یو څنګلوري لوړه ژوره سیمه کې له چاردیوالۍ او نورو امکاناتو پرته د میټاخان په نوم یو فرعي کلینیک فعالیت کوي. د درملنې لپاره ګڼ خلک ښځې او ماشومان ورځي، خو خلک وایي چې د درملنې لازمي اسانتیاوې پکې نشته. د دلپوری د پیراخیلو کلي یو قومي مشر فیض محمد شاد رو دیتو ول
امیتاخون پنوم ده ده کلینیکا ایده شر دی ولی نشتا مشکل دی ده آغا کیم پیرادور چوی ده آغا ایده دو پرادر مشکل وی شپه اماله چو بترسی و بای نشتا بلخال کرسی دوائی بخی نلاری دکترون یک هم دی باید خزر دکتر وی تاروشی دازه که دی الوده دو پرا بلشی دو پرا ده دوائی لا غوره ده پوسی سراک گوخ والا دا سمال خیل منځي دا اول د ترسي دا دغه سنستي تنلوشي دوی نه وترسيږي دوی دوی در در غلې هغه دوی کپی نه دو.
د سیمایزي قومي شورا مشر وزیر خان وای
دغه کلینیک چې د میټاخون کلینیک په نوم دا موږ د کلی دا فیصله وکړه چې د تل سال ور جره پس مکا ور کړه په هده موږ سره ودا کړی و چې په دینه بچر د ولی بدلو دا کلینیک بل وړو په دې کې بامبولانس وی په دې کې بیوینې ماینات وی نور ډیر وسایل وی نمود مسول چارواکو نه دا هیله دا غختنه دو چې هغه وعده چې موږ سره یې کړی دی هغه دی فراکي، ځکه چې دلته یوې جرب منځکه قیمت تر 15-16 لاکو نه لوړ دی. نو چې موږ دومره منځکه دومره قرباني کوو نو باید دولت ته په کور دی چې د هغه کور خو د خلکو ته وکړي.
د میټاخان د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر عارف شام د سیموالو خبرې پر ځای بولیا وایي د دې کلینیک په رسمي ساعتونو کې د ناروغ لرونکو پر وړاندې پرانیستی وي، خو غیر رسمي وختونو کې نوکریوال او خدمات نه لري.
د خپل د سب سنټر دی نوکری چې نه لرو موږ اول صرفه مریضون دي د ټول کسو دا کوم کمپلیکیټډ مریض وي یا هغه خدمات چې مصر نه اجرا کیږي دا هغه میګر فرکو موږ د دې کلینیک ته یا شپخان سره فرکو. بل مریض خپل اج کوم دی د اراز علیم نه می کسو تشخیص کوي دلته لوټوار موږ نه لرو هغه د ورځ کوم ضروري یا می خپل دی ته توصیه کوو.
بل لوري ته د عامه روغتیا ریاست د ساري ناروغي د برخه مشر ډاکټر ګل احمد شاله کنوال وایي د کلینیک د امکاناتو او تشکیلاتو پراختوب د ناروغانو د شمیر په ډیرو دوه پوری تړلې دی.
نو دا په ټیټه کټګورای چې د فرعي کلینیک تشکیلات دي هغه نیول شو ده. کچرته د مریضونو تعداد په زیات شولو مریضونو زوته مراجعه وکړه په صورت کې موږ دې تبعیه انتقال کوو.
د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم وایي دوی د میټاخان روغتیایي کلینیک د ناروغانو اوسنۍ شمیر ته په کتو په اوس وخت کې د خدماتو د پراخولو ژمنه نشي کولای، خو کلینیک ته چاردیواری او نور ودانیز کارونه په پلان کې نیول شوی چې ډیر ژر به پیل شي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړې
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړې
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکه
پر څلورنیمو بجو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان روانونی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ملک په کرنٹ اکاؤنٹ کې زیاتوالی راغلی او له دې سره دا هم معلومیږي چې دوی په اقتصادي لحاظ پر سمه لار روان دي. خو د اقتصادي چارو څېړونکو وایي پاکستان په روان کال کې د بهرنۍ کرنسی د کمی لوجې درآمدات کم کړي، په هیواد کې سرمایه کاری کم شوې او بیروزګاری زیاته شوې ده. فرخنده اسد په دې اړه رپورٹ لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 28مه پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د هیواد کرنٹ اکاؤنٹ د 3.1 میلیون ډالرو د زیاتوالي سره د لومړی او دریم میاشتې مودې لپاره 292 میلیون ډالرو ته رسیدلې دي. د کرنٹ اکاؤنٹ مطلب د حکومت په بهرنۍ کرنسۍ کې ګټه او خرچې ترمنځ فرق ته وایي. د اقتصادي چارو څېړونکو اکرام هوتی د اکتوبر پر 28مه مشال رادیو ته وویل چې د هیواد کرنٹ اکاؤنٹ کې پیسې ځکه زیاتې شوې دي چې د هیواد درآمدات کم شوي دي. د کرنٹ اکاؤنٹ او پر دغه کې د موجوده زیاتوالي په اړه اکرام هوتی وایي
چې پاکستان ته د بهر نه ملک مال راځي امپورټس، دې باندې فارن کرنسی استعمالیږي، ځکه دا د فارن کرنسی نه بغیر نشي. پاکستان نه چې کم مال بهر ته ځي هغه هم فارن کرنسی راوړي، ځکه چې کم مال بهر نه پاکستان ته راځي هغه باندې فارن کرنسی د پاکستان خرچ کیږي. د دې په منځ کې فرق وي، زیات ملکونه دنیا کې داسې دي چې هغوی ایکسپورٹ باندې چې کوم پیسې ګټي هغه کمی وي او امپورٹ باندې چې کوم پیسې لګي هغه زیاتی وي. لہذا د هغه کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس چې دی هغه نیگیٹو وي. دا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس دی دوی چې راله څومره فارن کرنسی او لاله څومره په تجارت باندې یعنی امپورٹ ایکسپورٹ باندې.
وزیر اعظم عمران خان دا هم لیکلی چې د هیواد کرنٹ اکاؤنٹ یې تیر کال په همدې موده کې د 492 میلیونو ډالرو خسارې سره مخ وو. که څه هم وزیر اعظم د کرنٹ اکاؤنٹ زیاتوالی یوه لویه خوشخبری ښودلې، خو اکرام هوتی وایي د کرنٹ اکاؤنٹس موجوده بیلنس په پاکستان کې د بیروزګارۍ زیاتوالی د هیواد درآمداتو او سرمایه کاری کموالی ښایي.
ایکچولی پاکستان کے پروڈکشن کم شو، امپلائمنٹ کم شو، انکم کم جاگے پہ وجہ باندھی امپورٹ کم شو اور بل ہیوی ڈیوٹیز چکم لگو لی حکومت جاگے پہ وجہ ہم پاکستان تا امپورٹس کم شو نہ دا یو نیگیٹو یو اشاره دا د اکونومي لپاره کې حکومت چې سم وایي د دې لپاره کې حکومت خو عوام ته دا دور کول غواړي باور ورکول غواړي چې بای دا زموږ اکونومي خشوه درځي که زموږ اکونومي ډاون درځي.
بلخوا د برامداتو په اړه وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د هیواد په برامداتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی او د بهرنۍ کرنسۍ یا فارن ریمیټنسز په رسد کې 9% زیاتوالی شوی. دا چې فارن ریمیټنسز څه ته وایي او زیاتوالی د یو هیواد اقتصاد ته څه ګټه رسوي کنه په اړه یې د اسلام آباد په قادی اعظم پوهنتون کې د پاکستان د انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یو استاد پروفیسر ډاکټر کریم خان د اکتوبر پر 23 مشال ریډیو ته وویل
مطلب حکومت مطلب
د اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستان پر روان کال کې 4 درآمدات کم کړي چې پکې پټرولیم مصنوعات، خوردنی تیل، خام مال او د ولست ضرورت سامانونه شامل دي. بلخوا پاکستان پر روان کال کې وریجې، چینی، کپڑا، سرمند، لوبو شیان او ګڼ نور سامانونه برآمد کړي دي.
فرخنده اسد شتاشتي ریپورت وړاندې کاوه. د اکتوبر پر 4 هر کال د پولیو یا ګزند د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو لمنځه وړل دي. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو دوو هیوادونو دی چې لا هم پولیو وایرس پکې موجود دی. احمد شاه اعظمي په پېښور او کوټه کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې دي چې په ماشومال کې لا ګزند وهلي وو خو پر دې مازوري سربیره په بیلابیلو څنګه کې د ولس خدمت تم لا تړلې ده. راځي چې رپورټي وورو.
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم را لویږي بلوغت ته راځي.
دا 2.5 کلنه افشان افریدی ده چې د 2.5 کلونو په عمر ګزان ووهل. هغه په شهید بنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی وای په پاکستان کې د مازورانو لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکباله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په شونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نسوی تللی او درس ورڅخه پاتې شو. د نوموړي په وینا همدې احساس د نور مازورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې نو ماته ودا احساس کېدل چې یاره زمونږ ملګری چې کوم مسره په پرایمری ایجوکیشن کې یو مسره یو قسم په یونیورسيټي کې نشته یو ځی نه یم په یونیورسيټي کې چې ویت ډیسیبلټی یم خو ټایم چې تیر شو بعد کې نو دا پته ولګره چې یاره ماته کار کول یو دي خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې مونږ ته موجود نه دي په دې مادي لپاره کار شروع کړو.
افشان پردی زیاتوی چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړه کړې او هغه شزو تنه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي بلکې هغه ته د کار او روزګار او هنر زده کول مواقع هم برابروي چې مازوري لري. نوموړی وای حکومت ورسره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې بلکې د ټولنیزو رسنیو لاله خلک مرسته ورسره کوي. نوموړی زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې مازوران ډیر ځپل سوي او د هغه د بیا بحالي لپاره ډیر کار ته اړتیا ده.
او موږ هغه ته پر خپل ملټي سیستم ډیسټریبیوټ کړل. هغه موږ دومره هغه کړ چې د خلکو چې کلونه کلونه شی د خپل کور نه بهر نو راوتی نو په هغه ورځ باندې هغه بهر وتل هغه خپل دنیا په خپل مرزي او کتل.
افشان وایي چې په ژوند کې لډیرو کړاونو او ستون سره مخامخ شوی خو هر ځلې په یو نوي هوټ سره د ژوند چاري پر مخ وړي دي.
زمونږ په هر ورځ رما تیږي او په هر تل ورځ باندې دوباره ما به خپل نه ارادي سره واپس لب چې نه دا کار کول دي. ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کیدی چې به دا کار کول دي او به زیاته کول دي نو هغه پوره کولو لپاره په لارې کې ډېر سره راځي. ډېر سره رکاوټونه به راځي خو هغه رکاوټو ته به کېنی نه هغه په تلار نه خو کې غیر لپاره ډېر زیات مهنت پکار دی.
د کوټي 40 کلن ضیا خان هم په لارې کې پروتو خندونو ته نه دیکښه نسی. هغه د 2 کلونو وو چې په ګزان ناروغي اخته سو خو د وخت په تیریدو سره نوموړی نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې وکړې بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ته ملاتړ لیده. ضیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یوړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګرو ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نوموړی 9 کاله مخکې په ګزان داخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کی بس یو شپا ودل اتلوم چې واپسی راوړم د اثر بیا زما پښې لاسونه تر لاملا پورې ټول پدانو روغي باندې اخته و او چې مور مسار په چوغو چې زوی مګه سشوري نه دغه نه کوي راپورته کږي نه خو خیر د چا سر نه غلاسي دی بیا دا دغه اوس چې چا بل دا نظر دی چا بل دا لویه بیماري ده.
زیا خان زیاتوي بیا چې څو کلونه پر تیر سول او ښوونځي او بهر ته تک پیل کړ نو نورو ماشومانو به ملنډې ورباندې وهلې او د ده پیښې به یې کولې. نوموړی وای دا تو کلونه وو چې د واکر یا پایروان په واسطه به یې تک کاوه خو د نوموړي په وینا واکر یې نه خوښېده.
شروعز ما کمره ما بنده کلا او دا واکر نسیر تکشیر دی او کوشش ما کوی چیز دا واکر بغیر قدم واخما نزل دیواله سر اولیار شو ما نو دا قدم کوشش مو کوی نزل غزار شو ما نو بیا مالی آیو کوشش بلی بل وکما نو دا رنگ بیا غزار شو ما بیا ما بل کوشش نو وویست واره ما دا کوشش وکی چیز غزار شو ما و پا توستم وار بندی ما ایخ دزون اول قدم چو وقت دی زما د پاره غل د غوجی ډیر یادګار وز ده. یو خو زما اول قدم بل ما ته دا اسلم ملار شو چې د کوشش بعد انسان هر څه کوی سي نو بیا ما په ګر ژوند کې بس دغه یو فارموله کشیر ده چې خپل کوشش به درشي د پاره کوي.
زیا زیاتوي چې ټولنه باید له معذورانو سره مثبت چلند وکړي ځکه د ده په وینا معذوره کسانو ته ټولنه د هغه د معذوري احساس ورکوي او په کمتر سترګو ورته ګوري. نوموړی وای د ټولنې همدې چلند ته په کتو معذور کس دا ډول د ژور خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اخته سي. زیا خان وای پر خپلې جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او لس خدمت ته ملاتړ لیده.
الله تعالی یو داسې توسله راکړه چې یا مازوري چې دغه جسماني نه ده مازوري چې دغه دماغي ده او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو عجبه خوند ملاوږي چې زه غته په الفاظو کې نسم بیانولای. شاید که د اولس خدمت په لار زموږه لګیا نو زه به نن یو جسماني سره به زه اوس دماغي مې یو نه جوړی کې مبتلا سوه دغه پریشانۍ او دغه ستونزو له وجې زه به زه دماغي هم ډېر خراب سوه ما.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګزان وهلی ول خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایرس اخته سوي چې 23 په بلوچستان 22 په خیبر پښتونخوا 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند سو چې هغه وخت 18 کسان مړه او 132 عمري معذور کړل. د دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکوونکي سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکی ډاکټر جانس سلک په همدې ورځ زیږیدلې وو. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته لټول نړي ورکسه وي دي.
تاسو مشال رادیو ته ورجه اس د خبرونه د پای شیبو تر رسیدلیو انیس اجمل به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي.
د جیو ټلویزیون خبریال علي عمران سید په کراچۍ کې لادرکه شوې ده. د جیو ټلویزیون تر مخه علي عمران بیګام اسختن د وو اتو بجو ترمنځ له کوره وته کورنۍ ته یې د بیرته ورتللو ویلي وو خو د څو ګنټو تېرېدو وروسته هم کورته ولاړو نه. د سند وزیر اعلی د پیښې نوټس اغوستې ده. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرېکړه کړې چې پاکستان ترګرې د مالي مرستو پرسید د کاري پلان په ټولو وویشتو نکاتو عمل نه دی کړی نو ځکه یې د راتلونکي کال تر فروری پورې په خړ لیست کې ساتي. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر محسن داوړ کویټ ته د ورتلو پر مهال د بلوچستان چارواکو له ایرپورټه بیرته راګرځولې دي. ویل کېږي چې محسن داوړ په کویټه کې د اپوزیشن یولس ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په سبانه جلسه کې د ګډون لپاره روان وو. په شمالي وزیرستان کې د ایدک او براخیلو ترمنځ د سمکې او خدي مچېخیلو ترمنځ د بجلی د رسد په سر د لانجې له وجې د قبیلو که خپلو غوښتنو لپاره له پرون راهیسې د بنو میرامشاه لویه لاره تړلې ده. ځایي خلک وایي د لارې تړل کېدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. په پاکستان کې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشنز سینټر ادارې په هیواد کې د کووډ 19 د کیسونو په شمېر کې په اضافي اندېښنې څرګندې کړې دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 8 سوه 9 پیښې رپورټ شوې دي. او د کرغستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن د رسنیو اداره وای چې ټاکل شوی د راتلونکو کال د جنوري پلسمه ولسمشریز انتخابات وشي. د ادارې د اکتوبر په 23 په بیان کې ویل چې د افریقا په بشکک کې د انتخاباتي کمیشن په غونډه کې شوې ده.
مشال ریډیو ته غوږی استل دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې چپو پاتې سوس د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل سي. بوریوال کاکړ خپل همکارانو په سیمه کې خپل خبريالانو سره یو ځای درس اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.